د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو په بل پښتو خبرونه کې موزنور یاست نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې له وروستي حاله مو خبرو. حمله د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجدي د کور مخې ته دغه راز اورې چې د افغانستان د ملي موزیم مسؤلان وایي هغه ټول تاریخي او لرغوني آثار له دوی سره شته چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر اېد قاچاق تور پورې شوی و. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو تر هر څه مخکې به صفي الله ستانیزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونو وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د کابل امنیه قومندانی وایي چې نن سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې په بهرنیو پوځیانو یو انتحاري حمله شوې ده. د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی چې کورته نږدې ده حمله شوې د ملکیانو او بهرنیانو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د ایساف ځوکونو ویلي یو عسکري پرون وروسته له هغې څاور کړ چې په افغانستان کې په یوې چاودنې کې د دریو نور پوځیانو وروسته له هغې څاور کړ چې د افغانستان په جنوب کې په یوه چاودنه کې چې درې نور پوځیان هم پکې وژل شوي او سخت ژوبل شوی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر د انتخاباتو کمیسیون ته درې ورځې وخت ورکړی چې د پارلمان انتخاباتو کې د رایو د درغلۍ په اړه د ګوند د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د کابل امنی قومندانی وایي چې نن سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې د بهرنیو پوځیانو په یو کتار باندې یو انتحاري حمله شوې ده. د کابل د امنی قومندانی ویاند حشمت الله ستانګزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو د ولسي جرګې استازي ګل پاچا مجیدی چې کورته نږدې د حمله شوې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه پیښه تقریبا اته بجې وې. د امریکایانو قطار مکور مخ سره تېرېدو په اوغو باندې دغه انتحاري وشوه. تلفات متاسفانه د ګاونډیانو خصوصا ماشومان ډېر ماشومانو تلفات شته دي، نو دقیق شمېر یې نه دی معلومه.
په سیمه کې عیني شاهدانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې حمله کې شاوخوا لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي او په وژل شویو کسانو کې دوه بهرنیان هم شامل دي. عیني شاهدان دا هم وایي چې په دې حمله کې څو شخصي موټر سوځېدلي او نږدې ودانیو ته زیان اوختی. ایساف ځوکونه د افغانستان په جنوب کې په یو پیښه کې د خپلې یو سرتیري له وژل کېدو خبر ورکوي. د ایساف ځوکونو په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دا سرتیري پرون د افغانستان په جنوب کې له یوې چاودنې وروسته چې د ایساف درې نور پوځیان هم پکې وژل شوي وو د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. په خبر پاڼه کې د وژل شوي عسکرو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د مالی وزیر وی په اداري فساد او قاچاق د تورن وکیلانو پر ضد بخپل اسناد سرنول تولیږي. د مالی وزیر حضرت مرزا خیلوال ازادي راډیو ته وویل چې پر یو شمیر وکیلانو لګول شوی تورونه شخصي اړخ نه لري، بلکې د اسنادو او شواهدو پر اساس دي.
ما چې کوم شواهد او اتهامات وړاندې کړو، فکر کوم چې هغه کوم کړی نمونه چې ما یاد کړو د کړی مشر چې حاجي سید ظاهر قدیر په غاړه لري، فکر کوم چې په خپلو خبرو کې دوی په خپل جسم باندې اقرار کړی.
د مالی وزیر لخوا تورن شوی وکیلانو ظاهر قدیر، محمد نعیم، لالی حمیدزی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی، عارف الله رحمانی او محمود سلیمان خیل ویلي چې د مالی د وزیر تورونه اساس نه لري او باید په دې اړه اسناد وړاندې کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د مالی وزیر څخه د اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې وه څو د مسالې په اړه قانوني څېړنې پیل کړي. په سرپل کې یو شمېر خلکو د پاکستان ضد سوله ییزه مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریالوي چې مظاهره کوونکو پرون د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د لاسوهنې پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو د ننګرهار ګوشته ولسوالۍ ته نږدې د پاکستان د وروستیو پوځي فعالیتونو ته په اشاره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. بیا هم خراغلی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتو کمیسیون ته درې ورځې وخت ورکړی چې د تیرې شنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو کې د رایو د درغلۍ په اړه د ګوند د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. عمران خان پرون خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ځواب نه شي نو په ټول هیواد کې به مظاهرې وکړي. د تحریک انصاف د ګوند مشر د پارلمان د 15 څوکیو لپاره د انتخاباتو د بهیر په اړه د پلټنې غوښتنه کوي. د خان ملاتړو ویلي چې هڅه شوې وه چې دوی د مې د میاشتې په 11 د انتخاباتو مرکزونو ته له ورتلو منع شي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د امریکا د مالیه د ادارې د مشر د استعفا اعلان وکړ. د اعلان وروسته تر دې کېږي چې د مالیه د چارو د مسؤلینو لخوا په غیر عادلانه توګه د محافظه کارو ډلو د پنهکه کولو پر سر رسوایی راپورته شوې ده. اوباما چې پرون ناوخته په واشنگتن کې خبرې کولې وویل چې د امریکا د کورنیو عوایدو د ادارې سرپرست مشر سټیون میلیارد د هغو اقداماتو په ترڅ کې استعفا کوي چې هدف یې د سارنې او ساتنې د نوي سیستم ډاټ حاصلول دي، او هم د خبرې یقیني کول دي چې بیا دغه رسوایی تکرار نشي. د مالیه د ادارې یو شمیر کارکونکو د ټی پارټي او پاتریټ په ګډون د یو شمیر محافظه کارو ډلو د مالیو د فورمو د پنهکه کولو لپاره د دوی د کلیدي کلمو څخه کار اخیستی تر څو له مالیو څخه د معافیت د غوښتنو یا د نورو مالیو لګولو لپاره ترې کار واخلي. دغه رسوایی روانه اونۍ وروسته تر دې راپورته شوه چې د دې ادارې په اړه د امریکا د خزانې د سرمفتش په راپور کې دې مسالې ته پام واوښت. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره کاترینا اشتن وایي د ایران له اټومي ستر مرکچي سید جلیلي سره یې خبرې ګټورې وې، خو دا یې اعلان نه کړ چې د خبرو بل دور به کله او چیرته ترسره کړي. کاترینا اشتن چې د نړۍ د شپږو قدرتونو استازیتوب کوي دا خبره پرون په استانبول کې له جلیلي سره لکتنې وروسته وکړه، او دومره یې وویل چې دوی به خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د نړۍ شپږ قدرتونه د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسا او جرمني له ایران غواړي چې د یورانیمو د غني کولو له پروګرام او نورو لانجمنو می فعالیتونه څخه لاس واخلي تر څو پرې لګول شوی بندیزونه لیرې شي. خو ایران وایي چې د یورانیمو د غني کېدو حق یې باید په رسمیت وپیژندل شي او بندیزونه دې ترې لیرې شي. د غرس پرون په وینا کې د ایران او د نړیوال اټومي انرژي اداره په دې کې پاتې راغلل چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د سیړنې د پیلېدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. امریکا حکومت پر ایران د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو غږ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن ویلي چې د امریکا حکومت د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوي چې په ایران کې د آزادو ټاکنو له ترسره کېدو سره مرسته کولی شي. میرمن شرمن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته داسې وویل:
دیویل موږ هر هغه څه کوو چې کولای شو تر څو د وار په ایران کې د آزادو ټاکنو غږ پیاوړی کړي او د داسې آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره فشار راولي چې د ایران خلک یې لیاقت لري. په ایران کې د راتلونکي میلادي میاشتې یا جون په 14مه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سیاسي انتقال غوښتنه کوي. دا غیر الزامي پریکړه چې پرون تصویب شوې په شدت د سوریې د رژیم له خوا د جګړې پراخول غندي. د عربي دولتونو په ملاتړ د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د سیاسي انتقال په اړه په خبرو کې د سوریې ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون د رول ملاتړ کوي. موسکو چې د سوریې د رژیم نږدې ملګری دی له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی او د سولې خبرو ته یو ممکن خنډ بللی دی.
له سفی الله ستانک زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د کابل په شاشه سیمه کې نن سهار یو ځانوژن کې حمله شوې چې د راپورونو له مخې مرګ ژوبلې هم اړولې. حمله د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجدي د کور مخې ته شوې.
د امریکایانو کاکاري ما کور مخ سره تیرېدو په هغو باندې دغه انتحاري وشوه، ولې تصادف باندې ما کور دروازې سره برابر شوې ده.
د افغانستان ملي موزیم مسولان وایي هغه ټول تاریخي او لرغونی آثار له دوی سره شته چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر اېدی قاچاق تور پورې شوی و. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې
چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د هیڅ سر نه وي.
او حقیقت څه دی په پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مومل مده.
3G خدمات چې اوس موږ غواړو ټول افغانستان کې د توسعه ورکړو او د خلک چې د 3G نه استفاده کوي دا ټول د همدې نوري فایبر له برکت دي. که نوري فایبر موږ نه درلودای بیا دغه کار نه کېده.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو ځانوژونکی حمله شوې ده چې ویل کېږي مرګ ژوبله هم اړولې ده. حمله د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجدي د کور مخې ته شوې ده. همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال زبیر جمن را سره د ټلیفون په لیکه ده. جمن صاحب، د دې حمله په اړه نور معلومات څه دي؟ څه راپورونه مو ترلاسه کړي؟
که څه هم دو ساعت د دې حملې کیږي، خو امنیتي چارواکي د دې حملې د مرجوب لپاره دقیق ارقام نه ورکوي. د پی کی په ساحه کې د کابل د امنیت قومندان ایوب سالنګي خبري اعلان تول چې د حمله د یو کورولا موټر په وسیله سوي ده، او هدف په دې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان چې تیرېده هغه هدف ګرځولې ده. هغه ویل چې په دې حمله کې لس موټر شاوخوا چې د خلکو پر مربوط او په دې سړک باندې روانو هغه هم زیانمن سوي دي. شاوخوا کورونه ته هم زیانونه اوښتي دي، یعنی شیشې ماتې سوي یا نور ودانه ته ځین نور توانونه او ځانونه اوخت دي. او هغه ویل چې د مرجوب لپاره به وروسته ارقام ورکړي، ځکه چې د ټپیانو ټپیان روختونونو ته استول شوې دي. او د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی بیا ازادي راډیو ته هغه هم ګرځي د تلفات په اړه دقیق شمیر ورنه کړ، خو د پیښې څرنګوالی موږ ته داسې بیان کړ.
نن سهار مهال 8 بجې شاوخوا کې یو ځانمن کې بریدګر چې خپل چاودونکي توکي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو، د بهرنیو سلاکارانو د موټرو یو کاروان چې د شاشې له دوهم سړک څخه تېرېده چې د اتمې امنیتي حوزې اړوند کېږي، ځان ته چاودنه ورکړه چې ورو سره چاودنه څخه زموږ پولیس سیمې ته رسېدلې او سیمه کلابنده ده، ترافیک پرمختللې شوې ده، او د اطفایي ډله همدارنګه د امبولانس ټیم موسیمه ته رسېدلې ترڅو ټپیان روغتونونو ته ولېږدوي. تر اوسه پورې د مرجوب له کره شمېره موږ ته معلومه نه ده، او همدارنګه کوم لومړني راپورونه چې موږ لرو او ظاهرا ته چې قضیې ته شکور و دغه حمله کوونکي بریدګر موخه بهرني سرکارانو نور ژر به وروسته شریک تاسو سره.
بلې، د سیمې خلک او عیني شاهدان وایي چې په دې پیښې کې مرجوب له خلکو ته رسېدلې ده، ځینې تعداد لسو تنو ته رسېږي چې یا مړه یا ژوبل شوي دي. څو تنه اوسېدونکو هم دا راز وویل چې دوی دا هم لیدلي چې بهرنیو ځواکونو ته چې هلته قطار روان و هغو ته هم مرجوب له په دې پیښې کې رسېدله، خو تر اوسه پورې دقیق شمېر چارواکو نه دي ویلي. په راتلونکو خپرونو کې موږ به هڅه وکړو چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات هم له اورېدونکو ته سره شریک کړو. البته د یادول وړ ده تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی، خو اکثره دغه حملې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا شوي دي.
بله زبیر جمن، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو اوریدل حمله دا ځان وژونکې حمله نن د کابل په شهید سیمه کې شوې ده. حمله چیرې شوې ده؟ چې د ګلپاچا مجیدی د ولسي جرګې د غړي کور دی. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال نسیم شفق له ګلپاچا مجیدی سره غږېدلی. مجیدی وایي چې په دې پیښه کې د یو ساتونکی هم ټپي شوی او کور هم یو څه زیانمن شوی دی. د دې حملې د څرنګوالي تلفاتو او زیانونو په اړه ښاغلي مجیدی له نسیم شفق سره نورې څرګندونې هم کړې چې دا مرکه په ګډه اورو.
د ولسی جرګې غړی ښاغلی ګلپاچا مجیدی، کراتو وایست دا د نن سهار د انتحاري حملې په اړه، ځکه دا تاسو کور مخې ته سوې ده، جزئیات یې کراتو وایست، دا څنګه دا پیښه وسوه او په چا باندې؟
دغه پیښه تقریبا 8 بجې د امریکایانو قطار ما کور مخې سره تېرېدو په هغو باندې دغه انتحاري وشوه، ولې تصادفا د ما کور دروازې سره برابر شوې ده. هدف یې فکر کوم چې د امریکایانو ولې د خپلې براسۍ وکړي د دې معلومه چې څنګه چې څه ده.
بله، څومره چې تاسو ته جناب مجیدی سه معلومات سره تلفات څنګه دي، څوک پکې زوبل دي او څومره؟
متاسفانه موږ طرفه د خپل فامیل مخیر ده، ولې یو سرباز یو دایما کور لکه سرسری خوښ شوی ده، ولی تلفات متاسفانه د گاونډیانو خصوصا ماشومان ډیر ماشومان تلفات شته دي، نو دقیق شمیر نه ده معلومات.
بله، بهرنیانو ته هم تلفات وښتي تاسو سوده ده جناب مجیدی؟
بهرنیانو ته هم یو څه تلفات رسیدلی ده، براسي خلک راغلي دي، نو زه ډیر جزئیات کم نه یم، موږ اجازه هم نه راکوي چې باندې ووځو.
بتمن بزیان هم وختي شاوخوا ودانۍ او تسیمې ته
دا تازه خسارات شته دي، هم جاني خسارات لري هم مالي خسارات شته.
د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی و چې وایي حمله نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د ده د کور مخې ته شوې ده، او په داسې وخت کې شوې ده چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان د ده له کور د مخه تېرېده. د ازادي راډیو خبریالان هم د پیښې په ځای کې دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره تماس ونیسو او له وروستي حاله مو خبر کړو، خو داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه ډیره مشکله بریښي چې له خبریالانو سره ټینګه شي. بیا هم هڅه کوو چې خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او د دغې حملې له وروستیو انکشافاتو یا د وروستیو پرمختګونو په باب تاسو خبر کړو.
ازادي راديو ته وګ پونې سي
فايت اگينست القايدا ان اور افورتس ان افغانستان
ناو دی رول هاز چينج القايدا هاز گون ناو اند طالبان
از سرتي فاپر کو سم شو اند وي ار ناٹ
جو جهان
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغان کمانډو ځواکونو خپل جنگي ونډه پراخه کړې، تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي د روانې میاشتې په یوه ورځ می ولس هلیکوپټر د افغان کمانډو دوی ډلې له کابل څخه شاوخوا 80 کیلومتر لرې په یوې درې کې ښکته کړې. ورځپاڼې لیکي دا یو داسې ځای دی چې ناتو ځواکونه پکې افغان کمانډوګانو ته پټ تعلیم ورکوي. د دې کیمپ ځای او ادرس مخفي ساتل شوی، خو په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو خبریال ته اجازه ورکړه شوه چې له دغه کیمپ څخه لیدنه وکړي. ورځپاڼه لیکي دا د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه ده چې له دې وروسته دې د امریکایي او افغان کمانډوګانو یو ګډ ځواک عملیات پر مخ یوسي او په تدریجي ډول باید د عملیاتي چارو ټول مسولیتونه له ناتو څخه افغان ځواکونو ته انتقال شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ائتلافي ځواکونو د یو قمندان خبره راخسته چې وایي دا هلې ځلې اغېزناکې دي. په روانې اونۍ کې افغان او ائتلافي ګډو ځواکونو دوه ځلې په چاودېدونکو موادو بار لارۍ له چاودنې مخکې ونیولې. ورځپاڼې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې او لیکي د اکمالاتو او روغتیایي خدمتونو په برخو کې ستونزې شته او افغان ځواکونه به په یوازې ځان د دغو خدمتونو د برابرولو توان ونه لري. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د بامیان ولایت د وضعیت په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي بامیان ولایت چې د عجایبو ځای دی او یو وخت آرامو دا محل دوه ستونزو سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په باور یوه ستونزه د بامیان په تنګې درې کې چې د بودا مجسمې په لمنو کې پرتې دي د بهرنیو هلیکوپټرو الوتنې دي. که څه هم چې دا مجسمې د طالبانو لخوا تخریب شوي، خو کومه لړزه او ټکانونه چې هلیکوپټرونه یې رامنځته کوي د دې لرغونو آثارو د ډبرو او خاورو د راغورځېدو سبب کیږي. ګاردن لیکي د بامیان ولایت اوسیدونکي یوازې له دې درکه شکایت نه لري، بلکې دا ولایت نور د آرامو ولایتونو په ډله کې نه دی. وسلوالو له ختیځ او لویدیځ لوري دا ولایت تر فشار لاندې راوسته او وضع یې ورځ تر بلې خرابیږي. دغه حالت هم د بامیان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د افغانستان د ملي موزیم مسولان وایي هغه ټول تاریخي او لرغوني آثار له دوی سره شته چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر د قاچاق تور پورې شوی و. د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دا 950 قلمه تاریخي آثار په هغو 3000 آثارو کې شامل دي چې تیر کال د برېټانیا لخوا ملي موزیم ته سپارل شوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم هم پر ځان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون لخوا د لرغونو آثارو د قاچاق لګېدلې رد کړل او هغه شخصي عقدې وبللې. جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق پر راپور کې.
د ملي موزیم مسولان وایي هغه 950 قلمه تاریخي آثار تیر کال لندن څخه افغانستان ته راوړل شوی چې زینو سناتورانو یې د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر د قاچاق کولو تور پورې کړی دی. د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي دا ډول تورونه سیاسي او ناسم بولي او وایي چې فرهنګي مسایل او ملي موزیم ته ډیر زیان رسوي. خاغلی مسعودي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا 950 قلمه لرغونی آثار هم دا اوس په ملي موزیم کې شته او په 1991 لمریز کال کې د برېټانیا لخوا د موزیم ته سپارل شوې دي. دی وایي دا 950 قلمه آثار په ملي موزیم کې نه وسب، خو تشخیص موکړل چې افغانستان پورې مربوط دي. له نیکه مرغه د 3150 آثارو په ډله کې چې یوازې له برېټانیا څخه راوړل شوي دا 950 قلمه آثار هم شامل دي. د دې اسناد هم شته او که وزیر صاحب اجازه راکړي او خبريالان علاقه ولري زه چمتو یم چې دوی ته ور وخیم. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی د تیرې دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د لندن پولیسو په دې وروستیو کې هغه 950 قلمه لرغونی آثار نیولی چې د ده په خبره په قاچاق کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر لاس درلود. سناتور زابولی سرګنده کړي چې د لندن پولیسو په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته خبر هم ورکړی وو، خو د ښاغلي زابولی په خبره ډاکټر رحین ویلی وو چې دا آثار افغانستان پورې مربوط نه دي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې دا تورونه ناسم وبلل او وی ویل چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر د شخصي عقدې له امله پر ده دا تورونه پوری کړی دي.
میگن که یاسار وزیر اطلاعات فرهنگ رفته یاسار اموج به انگلیس ها داد.
دکتر رهین وی دا چه دوی وی دا اطلاعات و فرهنگ وزیر دا آثار بریتانویانو تور کردی دا زما حیثیت زیان نرسوی زکه چه زما حسابونه پاک دی او پا دی تورونو نکه کردیگی. لما سره که هر سوک دخمنی لری کما خبره نده خواله کسنگ چه مسودی صاحب وویل دا ملی موزیم حیثیت دا افغانستان حیثیت دی.
روی موزیم ملی همطور که آقای مسودی گفت حیثیت ملت افغانستان است.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دوس خبرسته د شپږ زرو لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاق مخنیولي. خو ډیر کله د پښتنه مطرح کیږي چې د افغان حکومت له هڅو سره سره لا هم ډیر شمیر هغه آثار نه دی موندل شوی چې له دیارلس سوه یو اویایم لمریز کال نه وروسته له دې هیواد څخه پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي او لا هم لادرکه دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
مخکې مو واورېدل چې په کابل ښار کې نن یوه ځان وژونکې حمله وشوه. حمله د شاه شهید په سیمه کې شوې ده. دا حمله چیرې شوې ده؟ هغه ځای کې شوې ده چې د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي اوسي. همدا شېبه د پېښې له ځایه د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین راسره د ټلیفون په لیکه دی. الدین صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې تاسو چې اوس هلته د پېښې په ځای کې یاست، وضعیت څنګه ده؟
ډېره مننه نوري صاحب، تاسو او ټول اورېدونکو ته سلامونه. فقط څو شېبې مخکې موږ د حملې له سیمې څخه راغلل. امنیتي ځواکونه نور هلته ژورنالستان ته اجازه نه ورکوله. د کابل ایوب سالنګۍ سیمې ته راغلي خبریالانو سره یې خبرې وکړې. هغه هم داسې ګونګې خبرې وکړې، وویل چې دغه حملې هدف په سیمه کې د ایساف ځواکونو روان کاروان و. دا معلومات ورکړل، خو د کره مرجوب لپاره یې معلومات ورنکړل چې په دغه حمله کې څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي. خو موږ چې په سیمه کې له عیني شاهدانو سره خبرې وکړې، عیني شاهدانو وویل چې په دې حمله کې حدودا لس نفر وژل شوي او ټپیان دي. عیني شاهدانو دا هم وویل چې د حملې هدف په سیمه کې د احساس ځواکونو روان کاروان و. او دایم وویل چې په وژل شوو کې دوه کسه بهرنیان وو. دلته په سیمه کې شاوخوا شپږ موټرې هم سوځول شوي وې، دوی آثار نه ښکارېدل. عیني شاهدانو ویل چې دغه موټرې هم د عامو کسانو وې. نو داسې ښکاري چې ممکن په دغو کسانو کې هم په دغو موټرو کې هم کسان سوځول شوي یا سوځېدلي او هغه یې روغتون ته انتقال کړي. خو بیا هم سیمه کې خبریالان لاړل څخه ووتل، امنیتي ځواکونو ته اجازه ورنکړه. تر اوسه دقیقه شمېره د تلفاتو نه ده.
لودین صاحب، تاسو د شپږو موټرو وویل، دا کوچني موټر دي او په بشپړه توګه سوځېدلي دي که څنګه؟
په دې شپږ او یو پنځه موټر چې دوی کې لکسس موټر هم وو، ټولې کورلان دي، دوی سوځېدلي وو. یعنی د موټر نه خریدل چې دوی موټر دننه هیڅ څوک وایي ژوندی نه پاتې کېدل. دلته چې موږ دوکاندارانو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې د ټکیان شمېر دښته ډېر و. په اول سر کې انتقال شو روغتونونو ته، خو هغوی هم دقیق ارقام نه ورکوو. فقط د لسو تر پنځلسو کسانو پورې د مرجو د خبرې عامو خلکو هم کوله.
مخکې مو د ولسي جرګې لغړی ګل پاچا مجیدي سره مرکه درلوده. مجیدي وایي چې دا حمله د کور مخې ته شوې او هدف یې د ده یا د ده کور نه و، بلکې هغه د بهرنیو ځواکونو کتار و چې د ده د کور مخې ته له مخې تېرېده او په همدغه وخت کې چاودنه شوې ده. هغه ویلي چې د ده یو ساتونکی هم ټپي شوی دی او کور یې هم زیانمن شوی دی. له تاسو نه بیا هم مننه. موږ به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو او د دغه پیښې په اړه به وروستۍ حال اوریدونکو سره شریک کړئ. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت ویل کېږي چا په غاړه نه دی اخیستی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د زابل اوسیدونکو وایي دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې د اوبو رسولو ریاست د ولایت په مرکز کې د اوبو ځینې پایپونه غځولي، خو
له رئیس بیا نه دی چا دی دی ریاست د کوم کارکون کې لیدلی او نه هم په پایپونو کې پاکې اوبه تیرې شوې دي. دوی وایي تر اوسه دوی د څښاک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال سید شاه سقیم په راپور کې
د زابل اوسیدونکي وایي له تیرو دوو کالو راهیسې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو ریاست بیخي فلج دی او اوس د دغه ولایت له ډیری اوسیدونکو هیره ده چې یو وخت یې د اوبو رسولو په نوم کوم ریاست درلود. کنه دوی وایي دوه کاله وړاندې د اوبو رسولو ریاست په ښار کې ځینو سیمو ته پایپونه وغځول او خلکو ته یې تمه ورکړه چې له دې وروسته به یې تر کوره پاکې اوبه په نل کې ورځي، خو وایي له هغې ورځې را په دې خوا یې بیا داسې څوک نه دی لیدلی چې ودې وایي زه د اوبو رسولو په ریاست کې کار کوم. د زابل د ځینو اوسیدونکو په خبره هغه وخت یې د پایپونو د غځولو او اوبو لپاره پیسې هم تحویل کړې دي، خو وایي اوس دا د نلونه پرته له دې چې کله اوبو پکې تیر شي خراب شوي او د تحویل شویو پیسو درک یې هم نه دی معلوم چې چا وړې دي. د خیال محمد او رحمت الله په نامه د زابل دوه تنه اوسیدونکي وایي دا مهال د زابل ځینې اوسیدونکي بېخي د اوبو رسولو رئیس او ریاست نه پېژني.
په خپله په اداره نه یې خبر نه درکم، کس پېژنو چې د دب رسنۍ رئیس وي ماشومان ناروغه کېږي دا اوبه چې نه چا ځینې پخو داس ډېر له مشکلات زابلیان مخامخ کړو.
خلکو پیسې تحویل کړې دي خو اوس نه یې مسؤول نه رئیس نه یو بل داسې شخص معلومداره ده نه خلکو ته معلوم ده. موږ خو فلحال اوبه دغه نل کینې دې د پلاسي ولکیږي بمبې له دغه سکه خوله د مرکم تیا ده دلته مر لډیر سخت مشکلات سره مخامخ.
د نسب الله په نامه د زابل یو بل اوسیدونکو وایي د محل د کلات ډیری اوسیدونکو لډیر ولري ځایونو څخه د څخلو وبو په بوشکو کراوړي. دی وایي د نل د وبول نيستي ځینې کسان د څخاک لپاره پاکي وبونه لري او د چټلو وبو د څخلو لامل یې بیا د کورنۍ غړي په بلابېلو ناروغیو اخته کیږي.
دوه کال د ولیم کار کیږي تقریبا د افغانستان ریاست سیدی فلج د اداره بنده د دوه کال مخکې د دوبو نلو نه هر کورته کښسمي دي خو منګر د بیا هم هغه اداره فلج نه وبسته نه دغسته او وس مثال موږ د برمی سه یاد بل ځای سه وبر اوړو هغه زیاتره وخت ماشومان هم مریضان کوي ډیر د لری ځای سه مطلب راوړو او د نلان خو د نلان په اله کې هر سړی هر کور والا بخپل هغه کم مالی لګښتي هغه ور کوي.
خو د زابل مرستيال والی محمد جان رسول یار بیا دا نه مني چې خلکو د اوبو رسولو ریاست ته د اوبو لپاره پیسې تحویل کړي وي. دی وایي دغه ریاست تصدید او له تیر یو کال راهیسې له همدې عمله کارونه بند دي چې خلکو بلونه نه تحویلول.
شک نه څه هغه تصدید وروره هغه خلکو هغه پیسې چې په کلیوالو په کورو باندې وي چې باید هغې ورکړي وای او دا اداره چلېدلې وای متاسفانه پنځه اویا کورو ته دوی اوبه رسولې هغوی خپل بلان په وخت زمان نه تحویل کړي، لہذا دوی نه شي کولای چې اوس د خپلو عوایدو نه خپلو مامورینو ته معاش ورکړي او دا اداره په پښو ودرېږي یو کال نیم کال ویره کېږي.
د زابل ځینې خلک په کورونو کې د څښلو لپاره د اوبو څاګانې هم لري خو له هغوی څخه بیا د برېښنا د نیستۍ له امله اوبه نشي راایستلی. په دغه ولایت کې دا درېیمه میاشت ده چې دولتي برېښنا چا په سترګو نه ده لیدلې.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
دا پروګرام نن په دریو بجو خپرېږي. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. له پکتیا څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي په افغانستان کې د ښوونکو تنخواوې زیاتې شي ځکه چې اوس مهال د دوی معاشونه ډیر کم دي. احمد له لوګر نه لیکي چې د مالیې د وزیر محترم عمر زخیلوال د احساساتو نه ډیره مننه کوم. او عین الله سلیمان خیل د سروبي له اوزبین څخه لیکچې د غشپک وکیلان چې په قاچاق کې تورن شو ستره محکمه به د دوی دوسیه صحیح وڅېړي او ک د